The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګرانو وروڼو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې دی د ماښام 15 نیمې دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې ماښامنې خبری خبرونه کې درته زو شویب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو تا
ملګری ملتونه وایي تیر کال د تیر جولای د میاشتې راهیسې 3,00,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه سوي دي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي افغانان خپل وطن ته د ستنېدو د زیاتوالي وجه په پاکستان کې د پولیسو بې ځایه تنګول او د کارډونو د لږې مودې لپاره جاری کول دي.
لا پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لوی ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلي صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو وشتل شوي درې نور مړي موندل شوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې درې وسلوال وجلي او د شلو نه سیوای نیولي دي.
او د هندستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي غږ کړی چې د هندستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږونکي هیواد په ضد د ګډ اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو دا اوسر ټکي اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستنه سوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسېدلي. دا له کال 2009 راهیسې یو اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمیر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا دوامداره فشار، د رجستریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او استول، د ژوند چارې، روغتیایی او تعلیمي اسانتیاوې محدودول دي. دغه اداره وایي امکان دی چې 4,60,000 نور کډوال هم د روان کال تر پایه پورې بیرته افغانستان ته ولاړ سي. بیرته تلونکو کډوالو ته د مهاجرینو اداره له 200 څخه تر $400 پورې مرسته ورکوي.
د افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمو منتو ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې په چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیټیکل انتظامي وینا ده چې نن سهار د صافو تحصیل د چمرکن بلال جماعت سره نږدې امنیتي ځواکونه د معمول مطابق په ګش روانو چې په دغه مهال پې په کچا لاره د وړاندې نه خښ کړی شوي بمونو د لارې چاودنې وشوې. د می چاودنو کې 15 عسکر ژوبل شوي چې د علاج لپاره نږدې روغتون ته وړی شوي دي. د دغه چاودنو ذمواري د تحریک طالبان جماعت الهلال ډلې په غاړه اغستې ده. په ډاګه دي چې 13 میاشتو د موندو ایجنسۍ امبار تحصیل کې د جمعې مونځ کې د یو ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او خواوشا 50 نور ژوبل شوي وو. اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشي عسکرو وید د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې درې شکمن توندلارې وژلي او د شلو نه سیوای نیولی دي. د کویټه پولیسو په وینا د کویټه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې چاودیدونکي مواد هم موندل شوي دي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې په ډزو وشتل شوي درې نور مړي هم موندل شوي. د دغې پیښو نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د یپسی ویان وی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د کوټ ښار پر سبزل سړک، کچی بیک او پر ختیځ بای پاس باندې د ورپکو په ضد باندې عملیات پایل کړل. دوی د کورونو پلټنې کولې چې لای وکور زخه پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وسوې. بیا دوی په غبرګون کې ځوابي ډزې ور باندې وکړې. د دلخلې چې په ترس کې دوه د لغوسوي وسلوالې ډلې سره اړیکې لرونکي دوه کسان ووژل شو. د بلوچستان د ملیشکو او ویانوی چې د کومبینګ یعنی په دغه توتو عملیاتو کې دوی د کوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه یو لس تنه هم ونیول. د یپسی ویان خانواسی وی سی دویمه پیښه بیا هلته د ایران و سردی پولی ته جوخت د توم د مند په سیمه کې رامنځته سوله و دوی ته د وسلوالو په ضد باندې خبر ورکول سو. بیا دوی عملیات پیل کړ چې په ترڅ کې یو کس ووژل سو و بل لور ته بیا هلته د تربت د بلیدې په سیمه کې لیویز وی چې ولسی خلکو و دوی ته خبر ورکړی چې دلته په غره کې درې مړي پراته دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا درې واړه کسان ځایي بلوڅان ښکاري. حمید سمسور، وایس اف امریکا.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د هندوستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندوستان، چین او جنوبي افریقا سرمشریزه غونډه کې پنځه واړه هیوادونو یو له بل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبي ایشیا کې دي د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړه چې د هندوستان په گاونډ کې یو هیواد د ټوله نړۍ له ترګرو سره ژورې اړیکې لري چې له امله یې په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته کړی دی. د ده په وینا په ټول جهان کې د ترګري د ترګرو مور دغه هیواد سره تړلې ده چې نه یوازې ترګر جوړوي بلکې داسې ذهنونه هم جوړوي چې ترګري شکار ګڼي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته تللی دی. دغه سفر په داسې وس شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترکی پلو یاغیانو د خود سره اسلامي ریاست نه مهمه برخه قبضه کړې ده. دغه برخې د جهادي ډلې لپاره ډیر اهمیت لرلو. یو ورځ وړاندې په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د شام شپږ کلنې لانجې ختمولو لپاره یو شمیر د حل تجویزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې کلیم افضل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن دی میسټورا هم په دغه غونډه کې برخه اخیستو لپاره لوزین ښار ته رسیدلی. ښاغلی سټیفن دی میسټورا په شام کې خانه جنگی باندې کابو راوستو او په جنگ ځپلو سیمو کې د عام ولس ژوند د خطرونو وستلو لپاره ډیر فکر اخیستی او په تیرو ملاقاتونو او د ډزبندۍ په هڅو کې هم په دې خبرې زور راوستی چې باید د عام ولس وجنې بندې شي او د شام په کشالې کې شاملې ټولې ډلې دې د خبرو اترو په میز ټولې مسلې حل کړي. خو باوجود سوسو والی د ډزبندۍ د هڅو تر دې وخته پورې د مسلې حتمی حل نه دی راوتی. د تیر ورځې خبرې اترې د امریکایي او روسی چارواکو یوه بله هڅه ده چې په شام په معاملې د تګلارې همکاري پر رضا او په سمې طریقې وشي. په دې غونډه کې د امریکې او روس په شمول د وو نورو هیوادونو خارجه وزیران هم شامل وو. په دغو کې ایران، عراق، سعودي عرب، ترکی، قطر، اردن او د مصر چارواکو هم برخه واغسته. په حلب ښار کې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه اوس هم نږدې دریو لکو پورې خلک اوسي. په دغو کې د یاغیانو شمیرې نږدې 8000 ښودل شوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازموینې تازه هڅه په سخته غندلې. نن د یکشنبې پر ورځ خپل یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانونه عمل دی. تر دې وړاندې د امریکا پوج ویلي وو چې شمالي کوریا د منځني واټن بلستیک میزایل د توغولو هڅه وکړه خو ناکامه شوه.
ویکی لیکس د امریکا صدارتي کاندید هیلری کلینټن لخوا په کال 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بینک گولډمن ساکس ته لیږلي تقریرونو مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغو باندې نظرونه خپاره کړي دي. ویکی لیکس د 1389 د میرمن کلینټن د کمپاین منیجر ایمیلونه خپروي. د دغه ایمیلونو تر مخه میرمن کلینټن کمپاین سره تړلي کسانو دا خبره کړي چې د هغې لخوا بینکونو مشرانو ته لیږل شوي بیانونه په کمپاین کې ستونزه جوړولی شي. په میرمن کلینټن د خپل ګوند دننه مخالف مشر برنی سینډرز او نور مخالفین لخوا دا نیوه کې شوې چې هغه د امریکا اقتصادي بازار وال سټریټ او کاروباري خلکو سره نږدې اړیکې لري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو اعلی چارواکي ویلي د سره سمندر په اوبو کې یو ځل بیا د امریکا په جنگي بیړۍ د یمن له ساحل څخه کروز میزایل توغول سوي دي. د سمندري عملیاتو مشر ایډمیرال جان ریچرسن ویلي په جنگي بیړۍ باندې د دفاع خودکار نظام دغه حمله ناکامه کړې ده. په تیر اونۍ کې د امریکا په جنگي بیړۍ دریمه حمله ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وغواړي است. ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یک شنبه پروسه خپل بیان کې ویلي، یوازې 13 اونۍ 2,500 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلي دي. تفصیل راکوي زموږ همکار وکیل خان.
د ملګرو ملتونو بشري معاملو لپاره دفتر لخوا ویلي شوی چې د افغانستان یا افغان کډوالو د واپسې په شمیره کې زیاتوالی وجه د پاکستانی مامورینو لخوا فشار دی، او دغه فشار په مختلفو طریقو باندې په دغه کډوالو باندې چولې کیږي. کمی فشار چې کمی وجه هغې د خاینو هغې وایي چې د ویزو چې کوم ورکولو پروسه په هغې کې سختۍ یا راوستل یا ورسره دغه شانتي بیا په د رجسټریشن چې کوم کارډونو په هغې کې چې د هغې د غځولو موده چې کم دنو هغه کمه کړې ده، د پولیس لخوا زیاته چاپی او د افغان کډوالو گرفتاری او بیا په زور باندې واپس لیږل، او د هغوی د صحت او تعلیم هغه شانتي موقع نه ملاویدل څنګه چې نورو خلکو ته ملاویږي. د دې ترڅنګ د بیروزګاری یا د روزګار کم مکول وجه دغه کډوال واپس افغانستان ته ستنیږي. دغه اداره د ملګری ملتونو د بشري معاملو لپاره چې کم دفتر دی یا یو این او چاوای چې 13 اونۍ 15,200 رجسٹرڈ او دغه شانتی 2,160 غیر رجسٹرڈ چې کوم افغان کډوال دي د پاکستان نه افغانستان ته په روزانه توګه اوریدلی، او وای کچری دا شمیره داسې رواني په دغه شمیره کې افغان کډوال واپسی کوي، نو د دې کال د ختمېدو نړوان دی روان دی با، یعنی 3,00,000 او 4,00,000 نور افغان کډوال واپس افغانستان ته ستنشي. دغه اداره وای چې یو ان سی آر او دغه شانتی ځای مامورین او دغه شانتی ورسره بیا چې کمی د زایم رستندوی ایجنسی دی هغوی هڅه کوي چې د کډوالو ته مرستې ورکړي. یو نو چاوای چې د مرستندوی ایجنسی په دې ریس یا دې ځغل کې دي چې د کډوالو ته زر تر مرستې ورکړي، ځکه چې د راتلونکو میاشت نه په افغانستان کې یخنی ډیره زیاته یخنی به پیل شي، او ورسره په ځینو برخو کې به اورې هم ورېږي، نو غواړي چې د کډوالو ته د روان دي مرستې ورکړي. خو یو ان سی آر چې کم چارواکي دي بیا په افغانستان پاکستان کې، نو هغوی وایي چې پاکستان ته افغانستان ته چې کوم کډوال لګیا دي ستنیږي، رجسٹرډ کډوال چې کوم دي یا رجسٹرډ دي یا چې د چا نوم لیکل شوی دی قانوني دستاویزات لري، نو هغه په خپل خوخه ځي، او دغه وجه هغه دا خودل دا چې د جون په میاشت کې د یو ان سی آر لخوا یا چې کومې د کډوالو کومې ایجنسی دا غوی لخوا د یو افغان کډوال ته د $200 په ځای $400 ورکول لوجي دغه کډوال واپس په تیزی سره روان دي. او بیا د افغانستان حکومت چې کم کمپین پیل کړی دی په افغانستان کې، او دغه کډوالو ته وایي کم په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي یا نور هیوادونو کې، ورته ویلي چې خپل هیواد ته راواپس شي او خپل هیواد جوړ کړي، دا غوی لوجي هم دغه کډوالو په واپسې کې تیزوالی راغلی دی. پاکستان کې نږدې 1.5 میلیون رجسٹرڈ افغان کډوال ژوند کوي، او دغه شانتي ورسره بیا لګ تر لګه 1 میلیون غیر رجسٹرڈ کډوال دي چا چې قانوني دستاویزات نه لري، او دغه کډوال چې د افغانستان کم کډوال دي دا په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانې جګړې له وجې دوی خپل هیواد پرېښودی. پاکستانی مامورین بیا د خپلې خبرې دفاع داسې کوي، وایي چې دوی کم په پوله باندې سختۍ راغستې دي یا د افغان کډوالو چې زیاته جایزه اخیستلې کیږي یا د هغوی په حرکتونو باندې نو نظر ساتلې کیږي، نو هغې وجه دا ښایي چې وسلوال په دغه کډوالو کې پټیږي، او بیا دغه شانتي د پولی نه د پولی دی غاړه ته یعنی پاکستان کې، او بیا د پولی بلې غاړه ته په افغانستان کې د بریدونو پلانینګ کوي. خو بیا چې کوم نکاد دي ناغوی د دې وجه سره بل خای اغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي هغه پای کې تو تریخوالی لوجه پاکستان لګیا دی په دغه کډوالو باندې زیات فشار اچوي. یو ان سی آر وایي چې دوی ته د نورو مرستو ضرورت دی، ځکه چې په داسې حال باندې کم کډوال چې او دغه شانت ملګرو ملتونو نورې چې مرستندوی ادارې دي دوی وایي چې $1.5 میلیون ورته په سمدستي توګه ضرورت دی چې دغه کډوال چې کوم افغانستان ته راستنیږي هغوی مرستې وکړي شي پکې، او بیا هغه کډوال یا په کور په افغانستان کې دننه چې بې کوره کیږي د جګړې له وجې یا د ترهګرې د نورو پیښو له وجې ورته په بیړني توګه د $1.5 میلیون ضرورت دی، او دی خواست کړی د نړیوالو ټولنه چې دغه مرستې ورسره وشي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو د ملګرو ملتونو د کروالو ادارې هغه رپورټ تفصیل واورېدو ته وکیل خان نقدر مې اردوونکو تاسو ته لږ حال وړاندې کوو. د هغه افغان کډوالو چې د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي، قدر مردونکو، په د افغانستان لغمان ولایت کې په یو کیمپ کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان نه راستانه شوي دي ګیله کوي چې د پاکستان نه افغانستان ته راتلو وروسته دلته نه دي کورونه لري او نه دومره وس لري چې په کرایه باندې ځان لا کورونه ونیسي، ځکه چې د دې سره دا وختې کارونه روزګارونه هم نشته. د ډیو ریډیو خبریال اکمل روان د دغه کډوالو نور حال په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
لا پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې د سرپنا ځای نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ښار کرایي کورونو ته وس نه رسیږي، نو ځکه خو یې استوګنه پر سپیره ډاګونو ده. لغمان ولایت اړوند د کمبریو په ډاک کې سلګونه کسان په نیمه ودانیو یا خیمو کې ژوند تیروي او دغه کډوال وایي د ناچارۍ ورځې یې سپیره ډاک ته مخه کړې او د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
هغه ځنه را بارغلو چې راځئ له خپل وطن، د خپل وطن او ګل وطن، دلته اوس پرېږدي چې اوس موږ څه وکړو. نه اوبه شته دي، نه کور شته ده، هېڅ موږ ته خو هېڅ هم نشته دي. داسې ول نه وایي، روټۍ هم خلک راوړي، یخم خلک راوړي،
او بس ضروره د موټر کرایم نه وه، هر څه مجبوریت، غواګانې، کورونه. پلا چې خپل مې یو کال کې نه کېده چې تقریبا 2 لاکھ روپۍ کوټې مې جوړې کړې او بس مې پرېښودي چې تر اروا دی نه څو سخت کېږي.
لغمان ولایت ته د کمبری ډاک ته یو شمیر نور رستنه شوي کډوال وایي په دې لوی سپیرټ ډاک کې د پرتو کډوالو زیاتره کوچنیان او لویان له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي. پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري.
مریضان اوس هم لرو، پراته دي، نیم د ګرمۍ د حالات نه پراته دي، نه مثال اوس پکې پیش دي، څوک تبې دي، سي چا سر ټوخی ده، د ما خپل هم دا لستونه پکې ناسته.
خودی کډوالو د ستونزو په تړاو د لغمان ولایتي اداره ځان نه خبره نه بولي. والی عبدالجبار نعیمی وایي د کډوالو د استوګنې 12,000 کورونه لرونکي کارګوټي برابر کړي او ډیر ژر به د ویش چارې پیل شي.
موږ تقریبا د تیرو 100 میاشتو را په دې خوا په مختلفو برخو باندې کار کوو. یو خدای چې د 12,000 کورونې د پاره مو د یو نوي شارک، د کډوالو شارک، هغه وړاندیز، هغه نقشه، هغه پروګرام مو جوړ کړی، امضا مو کړی. په لنډ وخت کې به هغه انشاءالله تکمیل سي او په دې باندې به عملي کار وکړو. دوه موضوع یې دا دی چې د کډوالو د اوبو او د صحت موضوع، په دې کې زموږ مسؤولین هلته کار کوي.
د پاکستان څخه د تورخم له لارې هر ورځ سلګونه کورنۍ د هیواد ته رستنیږي. د معلوماتو له مخې له دې کډوالو څخه 80% په ختیځ کې پاتې کیږي او پاتې نورې بېلابېلو ولایتونو ته ځي. د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د سرپنا نشتون دی. ډېر کله کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکو د ورکولو ژمنې شوې، اوس به وکتل شي چې دا ځل یې عمل ته مسؤلین څومره ژمن پاتې کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د ګلو کتر منو اوریدونکو، اوس هم له اسلام آباد د ولوري ته ځو، چیرې چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیل وال تیره ورځ ویلي وو چې افغانستان هم ارزو لري چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې برخه جوړ سي. په دې باب زموږ خبریالي رابعه پیر په سیمه کې له څېړونکو او په خپله هم د کاریډور فرنټ یا پښتونخوا ولسي تاریخ له مشر سره خبرې اترې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له اړخه په پاک چین اقتصادي رهداري کې د ګډون د هیلو سرګندونو په جواب کې پاکستان له اړخه د دې د دغه هیلو هرکلی سوی وو چې څېړونکي د سیمې د امن او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ لپاره یو اهم ګام ګرځوي. خو دا هم وایي چې د بیانونو سره سره په دې اړه عملي ګامونه پورته کول ښه نتیجې رامنځته کولی سي. څېړنکار او د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې دغه شان پرېکړې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې امن او اقتصاد د پرمختګ سبب جوړېدای سي او دا چې د افغانستان جغرافیه د رهداري لپاره اهمترینه ده، باید چې برخه جوړه کړل سي.
دنیا کې کم ملک دا اوپیژندله چې زبا نور جنگونه نکوم تجارت وکوم اب مرکزی چې کم تجارت نکول غوړي جنگ کول غوړي نو هغه به دغه سدینه رسو پاتې کی نو دغه به د دوه ملکونو لپاره ښیي چې پاکستان هم مکمل طور باندې د بین الاقوامي یوازې کېدلو ته مخامخ دی د ده یو ملګری نشته د چین نه علاوه نو دې که چېرته د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي نو د ده دا تنهایی به ختمه شي افغانستان خو ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې د افغانستان مستقبل ډېر زیات روښانه دی که هغه چېرته د کاریډور برخه هم شي او د وسط ایشیا د تیلو ګیس هم په دې لاره لاړ شي او دا پنځلس اربه ډالره چې دنیا ورته ومنلې نو زمونږ دا یعنی دا اقتصادي اړیکې به زمونږ
مشر جرنالیست طاهر خان وای چې د اقتصادي مرستو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ اعتماد به حل دی سیم د افغانستان سفیر عمر زخیلوال یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو چې پاکچین اقتصادي راهداري په مکمله توګه ملاتړ کوي او د دې برخه جوړېدل غواړي دوی دا هم ویلي وو چې افغان اولس په اوسني حالاتو کې د پرمختګ تږی او خوشحاله هیواد غواړي سرګنده دی چې د افغانستان څخه وړاندې ایران او سعودي عرب هم په پاکچین اقتصادي راهداري کې د ګډون هیلې څرګندې کړې وې او شاوخوا ټوله منځنۍ آسیا هیوادونه هم د دغه اقتصادي راهداري برخه جوړېدل غواړي خپله چین هم منځنۍ آسیایي هیوادونو ته د رسېدلو هیله مندي چې لپاره افغانستان یو مناسب ترانزیت روټ ورکولی سیم او د تجارت مرکز جوړېدی سیم خو د څېړونکو تر مخه د دغه موقعو څخه ګټه ترلاسه کولو لپاره پاکستان او افغانستان پر یو بل تورون لګولو پر ځای اقتصادي ستونزې هوارولو لپاره مضبوطه مرستو ته اړتیا لري رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی فدرم اردوونکو د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف لخوا د پاکستان سینیټ ته د پاکستانی پوز د کنټرول لاندې چلیدونکو کاروباري ادارو تفصیل وړاندې کړی شوی دی د دغه ادارو تفصیل غوښتنه د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرت الله بابر کړې وه تفصیل اورو د ریور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه
حکومت د پاکستان سینیټ دینه خبر کړی دی چې د پاکستان ځمکني سمندري او هوایي پوز ګرد هیواد کې 50 تجارتی ادارو ملکیت لري چې پکې د غوښې کاروبار نه واخله د ځمکو لیندین کاروبارونه شامل دي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر لخوا شوې تپوس په ځواب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خپل تحریري ځواب کې ویلي دي چې د پاکستان پوز د وخت ګرد هیواد کې 50 تجارتی ادارو ملکیت لري په دې کې ځمکني پوز سره ټولو نه زیات یو کم 3 تجارتی ادارو ملکیت دی په دې کې د پاکستان لویو ښارونو کراچی لاهور راولپنڈی اسلام آباد ملتان گجراوالا بہاولپور کوئٹہ او پیخبر کے اتہ ڈی ایچ اے پنم رہائشی کالونی دی دین علاوہ پوز دا چینو یا شوگر ملونو ملکیت نے علاوہ دا سرمن غوخ سیمٹو سی این جی او تردے چے ودونو دا پارا زی چے دل دا ورت شادی حال وی لکھی گی دا دی ملکیت ہم لری دا غشن فوجی فاؤنڈیشن ترمخ چلی دون کی اداروں کے سیمٹ عسکری بینک نے علاوہ دا سر کاروبار ہم شامل دے دا پوز نے علاوہ ہوائی پوز ہم پے خبر کے دا ریو رہائشی اسکیم ملکیت لری او دے اسکیم ترسنگ یولس تجارتی اداروں ملکیت ورسر دے پاکستان سینیٹ کے دا پوز دے 50 تجارتی اداروں وجود دا جواز ورکڑے شوے دے چے دے نہ ترلاسہ شوے گٹا دا پوز نے ریٹائر شوے تنانو او د دوی په فامیل خرج کولی شي مطبوعات وایي چې پوز نه ریټایر شوی اکثر له تنن پنشن او نورو مراتو نه علاوه بیا د تجارتی ادارو کې نوکری ترلاسه کړي دا سہولت بل یو سرکاري ادارې سره هم په پاکستان کې نشته سیډنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي پوز ته نه دی پکار چې دومره ادارو ملکیت ځان سره وساتي ځکه چې دا سویلین ادارې دي او د پوز په دوی ملکیت د پوز لخوا مداخلت دی دوی وی ترکی چین او نور ترکی کون کی هوادون کی هم پوز خپل ریټایر ملازمینو د پاره داسې ادارې پیل کړی دی خدا حق د حکومت دی چې فیصله وکړي چې آیا پوز سره به داسې ادارو ملکیت وي او کنه
حال میں یہ پھیلاو جو ہے اتنا پھیل گئے ہیں یہ اس سے ایک لحاظ سے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی بن جاتا ہے اور پھر ایک اکنامک پہلو بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کی جو آمدنی وغیرہ ہوتی ہے اس سے جو فوج کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں لوگ اس لیے بھی اعتراض اس کے اوپر کرتے ہیں
وی وی چہ دمر ادارو ملکیت پوسٹ ضرورت نشتا دل وجہ سیاسی و معاشی فشار زیادتی کی او دا سیدارو آمدن هم پوست دا موقع ورکوی چې خپل اثر زیاد کړي سمدوڑان دے استر مکمی دا میڈیا سارن ادارے پیمرانا هم دا پوز کڑے وو چې پوز انتظام لاندے چلی دون کی ریڈیونو تفصیل لیو خی تفصیلاتو ترمخا پوز یو شمیر ریڈیونو ملکیت لری او دا دے خرچ کم زینہ پورا کی گی دا دے تفصیل ندے معلوم اورنگزیب خان وائس آف امریکا ریور ریڈیو اسلام آباد
گران اردوونکو دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د لوبو خبرونه قدر اردوونکو د لوبو په میدان کې دا وخت د کرکټ په میدان کې دوه لوبې روانې دي د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ لومړی ورځنی میچ دی او بل د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم لومړی ټیسټ دی دا هغې نن څلورمه ورځ ده تاسو ته بدریاد کو پاکستان په دغه ټیسټ کې د دریو په خپل اولنی انس کې د دریو لوبغاړو په آؤټ کېدو پنځه سوه یو کم اتیا رنزونه کړي وو په جواب کې د ویسټ انډیز ټول ټیم په درې سوه وہ پنځوس رنزونو باندې آؤٹ شوی دی پاکستان خپل دویم اننگس شروع کړی دی پنځلس رنزونه کړي یو لوبغاړی آؤٹ شوی د پاکستان د ویسټ انډیز په اننگس کې د پاکستان لخوا چې کوم بالنګ شوی دی قدم اردوونکو یو وار بیا د پاکستان د ٹیسٹ ٹیم چکم سپینر بادل دے یاسر شاہ آغا پا دے ٹیسٹ کے پنزے وکٹ یاغست دے دے نالاوہ قدر من اردن کو چکم نور بالران دی پائے کہ وہاب ریاض و محمد نواز دو دو وکٹ تلا سکڑی دی جو وکٹ سویل خان آغست دے پاکستان دا وقت قدر من اردن کو دو سوا ودر شنزون دی او دنن رزی او یا ورونو لوگا پاتی دا پاکستان مخبل پورا کوشش کئی چے نن ورځ زیات نه زیات رنزونه وکړي او ویسټ انډیز ته سبا په آخري ورځ باندې یو لوی ټارګیټ کې دي دویم لوبه د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ دغه یو ورځنی میچونو سیریز دی او په دغه سیریز کې هندوستان او نیوزیلند چې کوم لوبه د غروانه نیوزیلند ټول ټیم نن قدرمن اردوونکو د هندوستان د بالینګ مقابله ونه کړې شو د نیوزیلند ټیم چې کوم دی هغه په ډیرو لږو رنزونو باندې آؤٹ شوی دی په جواب کې د هندوستان بیټنګ روان دی او تر دې وخته پورې د دریو لوبغاړو په آؤٹ کېدو باندې یو سل څوارلس رنزونه کړي دي نیوزیلند یو سل یو نوي رنزونه کړي وو هندوستان ته یو سل دوه نوي رنزونه پاتې دي د شلو اوورونو پاتې ده او دا وخت په کریز باندې دونی او ویرات کوهلی ولاړ دي دغه لوبه روانه ده نور تفصیل به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو ډیوا ریډیو ته یو بیا په خیر رالی. دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر 18 نیټه دا وخت شوی دی. پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې دی د ماښام شپږ او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. یو بیا ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ملګری ملتونه وایي د جولای له میاشتې راهیسې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورونه او د لنډې مودې لپاره د رجسټریشن کارډونه جاري کول دي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلي صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړې موندل شوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې درې وسلوال وژلي او د شلو نه سیوای نیولی دي.
او د هندوستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ژغ کړی چې د هندوستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږوونکي هیواد په ضد دي ګډ اقدام وکړي.
ګران اردوونکو دا اوس ټکي اوس پام شي د تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کارۍ په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسېدلي دي. دا له کال 2009 راهیسې یوه اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمېر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا دوامداره فشار، د رجسټریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او وستول، د ژوند چارې، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوي محدودول دي.
د افغانستان پولیس د نږدې د پاکستان قبایلي سیمو موندو ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې په چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیټیکل نظامي وینا ده چې نن سهار د صافو تحصیل جمرکن بلال جومات سره نږدې امنیتي ځواکونه د معمول په ګشت روان وو چې په دغه مهال پرې په کچه لاره د وړاندې نه خښ کړه شوي بمونو د لارې چاودنې وشوې. د دغو چاودنو ذمهواري د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. اخوا د بلوچستان د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشیا عسکرو ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې درې شکمن توندلاري وجلي او 21 نور نیولي دي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړي موندل شوي.
د هندوستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندوستان، چین او جنوبي افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړه هیوادونو یو له بل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو ژغ وکړ چې په جنوبي ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد دي ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی خو زیاته کړه چې د هندوستان په ګاونډ کې یو هیواد د ټولو نړۍ له ترګرو سره ژورې اړیکې لري چې له امله یې په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته شوی. د ده په وینا په ټول جهان کې ترګري د ترګر مور دغه هیواد سره تړلې ده چې نه یوازې ترګر جوړوي بلکې داسې ذهنونه هم جوړوي چې ترګري شکر ګڼي.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته رسیدلې. د دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترک پلوه یاغیانو د خسر اسلامي ریاست نه یو مهمه برخه قبضه کړې ده. یو ورځ وړاندې په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو د سفیرانو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د شام شپږکلنې لانجې ختمولو لپاره یو شمېر د حل تجویزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي. په سویټزرلینډ کې دغه خبرې د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدو 2 اونۍ وروسته شوې دي.
جنوبی کوریا د شمالی کوریا لخوا د توغندیو د ازموینو تازه هڅه په سخت غندلې. نن د یکشنبې پر ورځ خپل یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانونه عمل دی. تر دې وړاندې د امریکا فوج ویلي چې شمالی کوریا د منځني واټن بلستیک میزایل د توغولو هڅه وکړه خو ناکامه شوه.
ویکی لیکس د امریکا صدارتي کندې د هیلری کلینټن لخوا په 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بینک گولڈمین ساکس ته لیږل تقریر او مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغه باندې نظرونه خپاره کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د هندستان په سلاني سیمه ګوا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبي افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړو هیوادونو یو له بل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو ژغ وکړ چې په جنوبي ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکو هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. تفصیل راکوي ارباب محمود علي.
د بریکس نومې تنظیم سرمشریزه غونډه کې یو خو د اقتصاد او نورو چارو کې د همکارۍ ژمنې او څرګندونې کېږي، نو بلې خوا هند ته هم یو اهم موقع په لاس ورغلی چې د ترهګرۍ په موضوع پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. د هند ګوا ښار کې د چین، روس، برازیل، جنوبي افریقا او کوربه هند مشران د بریکس نومې تنظیم اتمې سرمشریزه غونډې لپاره ورغلي دي. هندی وزیر اعظم نریندرا مودی د مشرانو سره خپلو خبرو کې غوښتنه کړې چې جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د زیږولو مرکز په خلاف یو اواز خپل کړي. د دوی اشاره پاکستان ته وه. مودی وویل چې د هند ګاونډ کې ملک په نړیوال کچ د ترهګرو ډلو سره تعلق لري او بریکس لپاره د دې په سختۍ سره غندنه کول پکار دي. نوموړي وویل چې ترهګري د سیمې د امنیت، امن او ترقۍ لپاره خطر دی. هند خپل واک لاندې کشمیر کې د 15 پوځیانو د وژنې تور د پاکستان دننه په وسلوالو ډلو لګوي او غواړي چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. خو څېړونکي وایي ډېر کم امکان دی بریکس د هند دغه خبره ومني، ځکه چې چین د پاکستان سره نږدې سفارتي اړیکې لري او بل روس هم د اسلام آباد سره د نږدې دفاعي تعلقاتو هڅې کوي. د بریکس ملکونو مشرانو اقتصادي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل هند ملک کې مالی اصلاحات شروع کړي دي. بریکس کال 2011 کې د غړي ملکونو د مخ په وړاندې تلونکو اقتصاد او د سیاسي اغیز ساتلو لپاره جوړ شوی و، چرته چې د مغرب زورورتیا په مقابله کې دا کار کوي. د غړي ملکونو مشترکه پیداوار نږدې 14 کرب ډالر دی. دوی واشنگټن کې د نړیوال مالیاتي پند په مقابله کې خپل بانک هم جوړ کړی او غونډه یې هم د ترقی یافته و ملکونو تنظیم یا G7 په مقابله کې جوړه شوې.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدر مې اردوونکو د پاکستان انګلیزي په ورځپاڼې ډان کې تیر اونۍ د هغه خبر خپرېدو وروسته چې د پاکستان چې کوم حکومت ته د هغه د فوځي مشرانو ترمنځ غونډه شوې او په دغه کې جمهوری حکومت یا سویل حکومت د فوز د مشرانو نه غوښتنه کړې و چې د ځنو غیر قانوني یا بندیز لګول شوی تنظیمونو پر ضد کاروایی نه کولو په سر پاکستان په نړۍ کې واضح کیږي. اوس په پاکستان کې په میډیا کې دوه بحثونه روان دي. یو دا چې په پاکستان کې اوس هم داسې تنظیمونه شته چې هغه د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا په هغې بندیز لګېدلی، خو د پاکستان په پنجاب ایالت کې میشت دغه ګوندونو پر ضد د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوځ څه ګامونه نه پورته کوي. هم په دې موضوع باندې د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان یو څېړنیز رپورټ تیار کړی او د دوی ستاسو پام راګرځو.
انګریزی ورځپاڼې ډان کې د خبر چاپ کېدو وروستو حکومت او پوست ترمنځ د کلدم تنظیمونو مرستو په حق له واضح اختلاف موجود دی. په دې پاکستان میډیا دا باز پیل شوی دی. آخر څه وجه ده؟ ریاستی ادارې د هغه تنظیمونو نه لاس ولې نه اخلي چې نړۍ لخوا ترخګر ګرځول شوي دي؟ سره زه وړاندې یو صحافي سیرل المیډا ډان اخبار کې یو خبر کې ویلي وو پوځ او حکومت ترمنځ د شوې مهمو غونډو کې حکومت پوست ته ویلي دي که چېرې دوی د کلدم تنظیمونو په حق له پالیسي بدله نه کړه نو پاکستان د نړۍ لخوا د تنهایی ښکار کېدی شي. د خبر تردید حکومت کړی وو او صحافي نوم یې بهرتلو باندې بندیز یا ای سی ایل کې اچولی وو. خو وروستو حکومتي دې ګام باندې سخت تنقید نه پس د صحافي نوم ای سی ایل نه وستل شوی دی، خو حکومت وایي تحقیقات به ترې کیږي. دا کلدم تنظیمونه چې اکثر له پنجاب صوبه کې دي په دوی تور دی چې هند او افغانستان کې ترخګر کاروای کوي. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي داسې تنظیمونو وجود د پاکستان غلط پالیسو له وجې دی، او دا هماغه تنظیمونه دي چې وړاندې پاکستان افغانستان جنگ کې روس خلاف استعمال کړي وو. او حکومت د تنظیمونو په حق له د نرم رویې اندازه دی نه لګول کیږي چې قبایلي سیمو کې عملیاتو په وخت جنگي جازونه استعمالیږي، او کوم تنظیمونه اکثر له هوادونو کلدم ګرځولې دي او خلاف پاکستان هیڅ کاروای نه کوي.
دا یو لک وخت نه یو سیاست دلته پورې کړی شو. پاکستان یو قسم خپل اوګه امریکای چې کوم جنگ کول روس سره د خپل اوګه ورته ورکړه او هغه جنگ کې پوره برخه واغسته، او هغه سرحد پاکستان باندې ډیر بدو شو، په دې سیمه باندې بدو شو، او دلته کې تاسو ولیدل چې دهشتګردي راغله، انتها پسندي راغله. او نن دا د مونږ د هغه انجام سره مخه خو داسې بحث دی چې دا خو بشه شوی دی. نو لحاظ ما لپاره ډېره حیرانتۍ خبره دا خو داسې ښکاري چې پروجیکټ لا روان دی، چې میدان کې روان دی. مونږ اکثر دا وایو چې وګوره پاکستان کې ډېر زیات خلک ووژل شو. دویمه خبره دا هم کو چې وګوره ټول نه زیات دهشتګرد پاکستان وجلی دي. نو خلک وایي چې هغه ځای وجل کوي، وجل کیږي به چې کوم ځای کې شته دي که نه، نو دا پیدا کیږي چېرته نه، کارخانې چېرته دي. مطلب دا چې یو افرادو په ستاسو ځغلی خو چې کوم پیداوار کیږي نوی نوی هغه هغه ولې نه اشاره وایي. یو دا خبر دویمه خبر دا ده چې دهشتګردي فاټا کې شي، پښتنو په سیمه کې شي، نور پسې به ایف سکسټین جازونه بزي، لینکونه بزي، او چې پنجاب کې شي نو بیا به وایي چې دا خیریه کارونه ته راواروي.
دا تنظیمونه لکه جماعت الدعوه، جیش محمد او نور زیاتره پنجاب صوبه کې دي، او اکثر تنظیمونه د پنجاب جنوبی برخه کې مرکزونه لري، او مشرانو تعلق یې هم جنوبی پنجاب سره دی. په دې حق له د سرایکی نېشنل ګوند مشر عبدالمجید کانجو وایي د مرکزی پنجاب لخوا پنجاب جنوبی برخه د ترقې نه محروم ساتل شوی دي، او دلته د غربت له وجې ډېر په اسانه خلک د دغه شان تنظیمونو غړي جوړ شي، او د پیسو په لالچ خودکش بریدونو لپاره هم تیار شي.
بے روزگاری ہے اور بھوک ہے اور افلاس ہے سب کچھ ہوتے ہوئے، تو اس لحاظ سے وہاں سے مزدوروں کی بھرتی ہوتی ہے خودکش بمباروں کی شکل میں یا کسی اور اس میں بم پھوڑنے کے لیے یا جس کے لیے بھی، کہ کوئی ہیڈ نہیں ہے وہاں پر ان کا، وہ تو ان کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں. اگر کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ ہیڈ ہے جیسے اسحاق کا تھا.
دوی وی دا غریبی لوجہ خلق دا سی تنظیمونو تا پار استعمالی کی، او دا سی تنظیمونو مشران چکل حکومتی ادارے او غواری بدل کری، لکہ کلدم سپہ صحابہ مشر ملک عیسیٰ کی او وجلو، او نو مشر جوڑول دوی تا سگران ننوی. عبدالمجید کانجو دا هم وایي دا تنظیمونه پاکستان د لپاره هم داسې دي چې لکه یو پروژه، او تر اوسه دوی خلاف کاروای نه کول خي پاکستان ته اوس هم د داسې تنظیمونو ضرورت شته. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاب قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري، او سم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام د کشالې د حل لپاره د اروپایي چارواکو سره د خبرو اترو په خاطر لندن ته رسیدلی دی. تفصیل راکوي کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکې د لوړې کچې سفارتکار به د واشنگټن د اروپایي اتحاد سره د شام په حقله خبرو لپاره په لندن کې نن د یکشنبې په ورځ ویني. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل د جرمني او فرانس هم سیالانو سره په غونډه کې د شام شخړه په شپږم کال کې د ختمولو په اړه په خپل نظرونه وړاندې کوي. هغلی کیری زیاته کړه چې تیره ورځ د شنبې په ورځ په سویټزرلینډ کې د خپل روسي همسیال سرګی لاروف او منځني ختیځ د هیوادونو د مشرانو په شمول غونډه کې بیلابیلو نظرونه مخه ته راغلي چې ډېر ضربه ورباندې کار کیږي، خو په دې هکله نور خبرې نه دي کړې. په لوزیانا کې کېدونکې غونډه د هغه وروسته وسوه چې کله په الیپو ښار کې د ډزبندۍ وروسته د ماسکو سره د دوه اړخیزه خبرو وځنډېدې. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د ډزبندۍ د معاهدې مذاکرات کار ډیر سخت و او هڅې یې کوې چې په جنګ ځپلي ښار کې د ډزبندۍ په هکله متفق سي. امریکا او د دې اتحادیانو د بشر الاسد په حکومت او د دوی د روسي اتحادیې باندې تور لګوي چې دوی الب ښار کې د یاغیانو په ضد بمباري کوي او څارونکي وایي چې روس او شام حکومت د وایي بمباریو له وجه په سلګونو عام خلک وژل سوي او د سپتمبر د میاشتې راهیسې 250,000 نور خلکو ته امدادي سامانونه نه ورسیږي. د دې په ځواب کې د روس سفارتکاران وایي چې دوی په سیمه کې ترهګر په نقشه کوي او دوی په واره واره واشنګټن باندې تور لګوي چې هغه په وسله والو یاغي جنګیالانو او عام خلکو څخه په جلا کېدو کې ناکامه سوي. په لندن کې کېدونکې دغه غونډه کوربتوب د برطانیې خارجه وزیر بورس جانسن کوي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو د دې خبرې خبرداري ورکړې وه چې په ښار کې که هم دغه رنګه بمباری روانې نو په راتلونکي دوې میاشتو کې به دغه ښار تباه سي. په دغه ښار کې د یو اندازې تر مخه 250,000 خلک اوسیږي.
نوردم خدا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمو خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپني غوري قدرمن اردن کو نن به د پاکستان په وخت منځ منټه د پاسه و بجه تاسو د دی ریډیو واشنگتن ټو خبر پروگرام اوري. دغه پروگرام تاسو وړاندې کوي زمو همکار رحمان منیری. په دغه خبرونه کې تاسو برخه مو غوښته شی ټلیفون نمبر 00120220150403. د پاکستان په وخت د ماسخوته 9 بجې په بیا تاسو پښتون ستوري پروگرام اوري. دغه پروگرام تاسو وړاندې کوي زمو همکار ناهید هر په دغه کې هم تاسو نه خپل نه خبر خغسته شی. اوس راځو د امریکا صدرتی ټاکنو ته. قدر من اردن کو په داسې حال چې ویکی لیکس نن د میرمن هیلری کلینټن ځینې ایمیلونه خبره کړې دي او په امریکایي میډیا کې د میرمن هیلری کلینټن دغه مخالف ډونالډ ټرمپ ترمنځ چې کوم نظر پوښتنې شوې دي. په دغه نظر پوښتنو کې وایي چې میرمن هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه وړاندې روانه ده. دغه د دین علاوه امریکایي میډیا سوي او دغه دواړو کمپاینونو کم ځای ته رسیدلي دي. زموږ همکار محمد اکرام سټوډیوز ته راغلی، تفصیل دغې نه اخلو. اکرام په خیر رالی.
ډېره مننه شبزاده.
اکرام سر، تفصیلات دي نن چې کومې سروېګانې شوي دي دواړو کاندیدانو کې وړاندې څوک دی او په یو بل باندې چې کوم د تورونو سلسله روانه ده په هغې کې څه نوي یا تازه خبرونه دي؟
د امریکې ټول اخبارونه او میډیا د امریکې د سیاست نه ډک دي. په هغې باندې خبرې اترې کیږي. د ډانلډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د هغې چې کوم شهرت دی هغې ته نقصان هم رسیدلی دی او دا نقصان د هغه ویډیو راتلو پس چې هغه پکې پخپله د ښځو په اړه باندې سپکه خوله خوځولې وه او د دې نه علاوه یو شمېر ښځې د اتو پورې ښځې چې میدان ته راغلي دي او د ډانلډ ټرمپ خلاف یې خبرې کړي دي چې په تیرو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې ډانلډ ټرمپ کینی دوی ته د ورنږدې کېدو او د دوی سره غیر اخلاقي کارونو کوشش کولو ډانلډ ټرمپ هڅه کړې وه. د ډانلډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې چې کومې سروېګانې شوې دي په هغې کې هم د هغه پاپولاریټي یا شهرت کم شوی دی، خو که څه هم دغه هر څه په خپل ځای باندې، خو د پارټۍ دننه اوس هم د نوموړي سره یو شمېر د ریپبلیکن پارټۍ مشران ولاړ دي. ټایم میگزین په وروستیو ورځو کې یو سروې کړی ده، د هغې تر مخه 82% د ریپبلیکن ګوند چارواکي اوس هم د ډانلډ ټرمپ د سناسه حده پورې مرسته کوي، که څه هم یو شمېر تقریبا د 50 پورې د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي مشران د هغه نه ځان لري کړی دی او ان تر دې چې د هغه نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیاسي صدارتي کمپین نه ځان جدا کړي، یعنی پرېږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ادارو یو وروستۍ سروې کړې ده. په دغه سروې کې هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار ده، هغه 4 پوینټ د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده. په دغه کې مختلف تپوسونه د خلکو نه شوي دي. په لسو کې 2 کسان دوی فکر کوي چې ډانلډ ټرمپ ښځو ته ځان ورسولی دی، هغه حرکتونه کړي دي چې هغه ښځو نه غوښتل، او اکثریت پکې دا وایي چې ډانلډ ټرمپ کنه کومه معافي غوښتلې ده، نو هغه په دې کې سنسیر نه و، یعنی اخلاص په هغه کې نه و. او ځینې بیا وایي چې په هغه کې سناسه اخلاص و، خو زیاتره په دغه معافی کې اخلاص نه ویني. په مجموعي توګه باندې هیلری کلینټن 70% مرسته لري، او ډانلډ ټرمپ 30% مرسته په هغه خلکو کې لري څوک چې وایي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ هغه استعمالوي. د دې ترڅنګ مختلف نور پښتنې هم د خلکو نه شوي دي. یو پښتنه دا هم شوې ده چې هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره جذبه لري، یعنی څومره به په دې کې برخه اخلي. نو دا ځل د خلکو چې کوم انتخاباتو کې د برخه اخیستو کوم خواهش او جذبه ده، هغه د تیرو انتخاباتو په نسبت کمه ده. دا ځل 83% د میرمن کلینټن مرستیالان او یو کم 83% د ډانلډ ټرمپ مرستیالان وایي چې هغوی د انتخاباتو لپاره ښه جذبه لري او په دې کې به په فعاله توګه برخه اخلي. 4 کاله وړاندې د باراک اوباما او د میټرام دي چې هغه وخت کې بل ته مخامخ صدارتي امیدوارانو، په هغه کې دغه مرسته او دغه جذبه هغه 90% وه. د دې نه علاوه دا وخت د دواړه ګوندونو ترمنځ نفرت ډیر زیات ښکاري. د دواړه ګوندونو د مرستیالانو ترمنځ 80% هغه خلک چې ووټ اچولو اراده لري، هغوی د ډانلډ ټرمپ په حق لباندې ډیره بد نظر لري، نفرت زیات لري. او دغه شان 90% د میرمن کلینټن چې کوم رسیالان دي، هغه د ډانلډ ټرمپ په حق له بد نظر لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر منوردونکو خبرې خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا. او سم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د پېښور د عالی محکمې د وکیلانو سازمان په خپل غونډه کې ویل دي چې د نومبر په 15 نیټه به دوی د ټول ایالت د وکیلانو او د مدني ټولنې د فعالینو یو غونډه جوړوي، او د دې مقصد د وکیلانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ضد چې د تشدد کمر روانه لړۍ ده، د دې د مخنیوي لپاره په حکومت باندې فشار اچول دي. وکیلان وایي چې د کال 2009 راسي تر اوسه پورې 350 څخه زیات پښتانه وکیلان وژل شوي دي. تفصیل راکوي حمید الله په دې رپورت کې.
د پېښور های کورټ بار لخوا د نومبر په 15 نیټه را بدل شوې صوبایي کنونشن کې به د عدالتونو د امنیت او په صوبه کې د عامو امنیتي حالاتو په اړه بحث کیږي. د پېښور های کورټ بار جنرال سیکرټر اډوکیټ یوسف علي ویل
کم چې څنګه کنونشن دی دا د ډیمانډز د پاره دی، دا نه د ادارې خلاف دی نه د فرد خلاف دی. د دې څنګه چې خپل کم ډیمانډز دي دا موږ د هغه د پاره کوو. کنونشن چې دی نو دا چې کله په کوټه کې سانی هو شو، په هغه کې څنګه سینیئر وکیلان صاحبان، جونیئر وکیلان صاحبان، بیرسټران صاحبان شو، شهیدان شو، ځینې په هغه کې زخمیان شو، تر اوسه پورې هغه زخمیان دي. عدالت او کچرې ته چې دونه هغه راتلو جوګه نه دي. په 8 تاریخ باندې هغه وکوو شو، په 10 تاریخ باندې های کورټ دا ریزولوشن پاس کو چې یاره موږ به کنونشن کوو.
خو د قبایلي وکیلانو د سازمان په خوانی صدر اجاز محمد وایي چې په کنونشن کې به د صوبې او د قبایلو د حالاتو په اړه هم بحث کیږي، او دې کنونشن ته د تمامي صوبې وکیلانو، د مدني ټولنې د غړو او د بیلابیلو طبقو خلکو ته بلنه ورکړې شوې ده.
2006 د 2007 نه تر اوسه پورې زمونږ 350 وکیلان دا شهیدان کړل شو،
دا اوتختول شو په عدالتونو کې دننه د ماکیو شولې په سیشن کورټس کې دننه د ماکیو شولې های کورټ سپیشلی په میاش کې 2 3 3 راځي زمونږ د وکیلانو سره سره مونږ د پښتنو د مشروم خبره کو د پښتنو د جون سره چې کمی لوبي کیږي دا به اخر تر کومه پوري وي د وکیلانو یو کنونشن راغوخته دي پاغه کې به مونږ د مرکزی کنونشن اعلان هم کو او مونږ حکومت ته پډاګویو مونږ د ادارو ته هم پډاګویو تاسو سپیشلی پښتنو ته څه امن ورکو نو مونږ د دې ستونزو د پاره روزو
دشمیرو تر مخه په کال 2009 کې اتیا وکیلان په کال 2010 کې وسل ویخ وکیلان او په کال 2014 کې تر اوسه سلور اتیا وکیلان په بلابلو پیښو کې وژل شوي دي او د کویټ پیښې د وکیلانو یو پوره پیړۍ د منځه یوړې وه. حمیدالله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اردوونکو اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا چې کوم سرکاري هسپتالونه دي په هغې کې د سی سی ټی وی کیمرو یا هغه کیمرې چې هغې ریکارډنګ کوي د هغې د لګولو پاک لوی رپورټ وړاندې کوو. په نږدې ورځو کې داسې مطبوعاتي رپورټونه راغلي وو چې اکثره په سرکاري هسپتالونو کې چې هغه واډونه چېرته چې ماشومان پیدا کیږي د هغې نه د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په لویو هسپتالونو کې به دغه واډونو په هر کیمرې لګوي. په دغه اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیو ریډیو خبریالي صادق قاسم شانه.
د صوبه خبر پښتونخوا هر هغه غټ سرکاري هسپتال کې چېرته چې ګاینی وارد وي او ماشومان پیدا کېدو انتظامات وي هغلته به اوس یو سیکیورټي کیمرا هم لازمی وي. د صحت محکمې چارواکو تر مخه د دې مقصد دغه هسپتالونو کې د ماشومانو د اغوا غوندې هڅو مخنیوي دی. د خیبر ټیچنګ هسپتال بیان فرهاد وای چې حکومت خو اوس د دې پالیسي او احکاماتو اعلان کړی دی خو دوی وړاندې نه د داسې واردونو مانیټرینګ یا څارنه کولا او د دې انتظامات لري.
سی سی ټی وی کیمرې موږ مخکې نه لګو جوس نه دي او د دې ګامه چې دا شی لګ نور موږ سپیډ کړو خاص کر دا ډے ٹو ڈے چې کم انسیډنٹ کیږي دا نیو بندے وچ کم کډنیپنګ دی او دا انسیډنټ چې کم دا کی کنه جی نو دې په لایټ کې بیا پروینشل ګورنمنٹ جو خپل ٹی وار امر او لیگل انسټرکشن دی امر او لیگل گائیډ لائن مو یرا تاسو اکارډنګ ټو دیز گائیډ لائن چې تاسو خپل سکیورټی امپروو کړي او الډی موږ لک چې موږ په سیس په دغه جدي ګاینی نثری کی او سمه چې موږ دا لیبر روم دی هغه ته موږ سپریټ یو مانیټرینګ یونټ استابلیش کړی دی پای کې زموږ خپل سی سی ٹی وی کیمرې تقریبا 70 کې 18 کیمرې موږ لګو دي الډی لګا دا ایگزیست کیو اته خو سکیورټی لګا دا غره ټول هسپتال له خو ګاینی د پاره موږ سپیسیفیکلی چې کوم نه سپریټ یو مانیټرینګ روم موږ استابلیش کړی دی او هغه لکه 24 اور هغه ته فیمل موږ کې نور دي او فیمل لګا مانیټر کیو.
د چارواکو تر مخه د سلویخت پوری داسې کیمرې با سرکاري غټ هسپتالونو کې لګول کیږي چې چرته د ماشومانو پیدایش انتظام یا د نوي پیدایشي ماشومانو او د غوي د میندو وارد زی. فرهاد دا هم وایي چې د دې کیمرو مقصد سکیورټي یا تحفظ ورکول دي ځکه دا کیمرې با داسې ځایونو کې نه لګول کیږي چرته چې د مریض پرده خرابېږي.
امون په ګیټونو کې لګولې دي چې صرف ګیټ چې کوم دی دا غې لګا ان او او چې کوم دی کې ډیلیوري کیږي نو ډیلیوري دا اکسس هم موږ نه ورکو هو ایتیکلی مطلب دار چې دا غې او هغه الډی لګا کور دی لیبرون کې د نن هغه ایریا چې کوم دا کور دا غې لګا ایکسپوز نه دی او کوم چې ان او ګیټ دی یا دا غې لګا کوم کرډار دی هغه د پاره چې کوم دا غې هغه سکیورټی د هغه مینټین کول د پاره موږ دا کړی دي.
په صحت یو لیکوال شاهده پروین وای چې صوبایي حکومت هسپتالونو کې دا کیمرې د نوی پیدا کیدونکو ماشومانو د اغوا غوندې پیخو مخنیوي لپاره لګوي. سمو د وړاندې دی هم د سه هسپتالونو عملی د نوی پیدا کیدونکو ماشومانو پر کېدو یا اغوا کېدو غوندې پیخو کې ککړتیا شکونه مخې ته راغلي وو خو دغه الزامات لا ثابت شوي نه دي. شایده پروین په دې حق لا وای
یہ تو لگے گا اس جگہ پہ جہاں پہ بچہ ہینڈ اوور ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ان کی پالیسی ہے نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بچہ انہوں نے کیا مثال کے طور پہ نرسی جا رہا ہے بچے کو نرسی ریفر کیا گیا تو باہر خالہ لے کے گئی اسے کسی عورت نے کہا کہ یہ میرا بچہ یہ میں اٹھا لیتی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بچہ غائب ہو گیا.
هغوی دا به داسې ځایونو کې لګي چېرته چې ماشوم د کور خلکو ته ورکړل کېږي. مخکې به داسې هم وشو چې آیا به چاله ماشوم ورکړو چې چا به ورته هم وایي چې دا زمونږ ماشوم دی خو اوس به داسې نه کېږي او اوس به باقاعده د سټاف عمله په داسې ماشوم باندې چټ لګوي او خپل کورنۍ لبې ورکوي. شاهده پرین وایي چې هسپتالونو کې داسې هم کېږي چې کله یو ابنارمل یا د سمازوري ښکار ماشوم پیدا شي نو دا غوی مور پلار په هسپتال کې داسې ماشومان پریښودي دي. د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره هم حکومت دا د کیمرو نظام په سرکاري هسپتالونو ګاینی وارډونو کې لګول غواړي. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.